أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په حق باندې خبرې کوو. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، لغه را په دې خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نه ورکول کېږي. موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې په خپله د تقاعد په هکله خبرې راته وکړئ چې تقاعد یعنې څه؟
تقاعد یو د هغو اساسي حقوقو له جملې نه راځي د مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته کومه دوره د خدمت نه چې ده لاغن وروسته لاغن د ټول عمر لپاره مستفیده کیږي، او که دوی چیرته د دې دنیا ځي د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي. دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان لاندې راغلې ده په 48مه ماده د اساسي قانون 1420 کال. نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی اوسي، دولتي ادارې چې د درې ګونو قواوې اوسي، ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مستقله کمیسیونونه یا نور، یا هغه کوم جوړښت چې د 1420 کال اساسي قانون په چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی، هغه شرکتونه چې 50% نه ډېر سهم د دولت اوسي. که څوک عمر 50 پورته کیږي او یا یې هم 30 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپل شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي، یا معلولیت معیوب شي، یا یو ستونزه ورته پیدا شي، نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي، البته کوم معاش چې اخلي له همغه معاش نه یو اندازه وضع کیږي، او بیا د همغه پر بنسټ باندې بیرته به فرمول داسې ده چې په خپله سړی که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له همغه حق نه مستفیده کیږي، که چېرته مړ کیږي بیا د هغه ورثې لپاره ای هم د یو میکانیزم په نظر کې نیولای ده چې دغه خزه که چېرته ښځه اوسي دغه میړه یې مثلا او 3 کلن نه ټیټ اولادونه یې که چېرته لورې میړه نه یې کړی دورې تر څو چې ژوندی اوسي، داسې یو فرمول ده نو هغه نه مستفیده کیږي. دا یو حق ده چې له ډېر پخوا زموږ په قوانینو کې ځای لري، او مامورین په همدې تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي. البته یادونه ورته چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته، دي شرکتونه یا غیر دولتي موسسات چې دي انجوګانې په دوه کې دا سیستم نشته ده، ولی تقاعد حق د دولت پورې مربوطه ده او دا یو منل شوی حق ده.
د تاسو خبرونه موږ دا معنا واخیستله چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کیږي، یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې پرې باندې کوي، هغه د یو شخص د کلونو د کار ثمره ده چې خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي، بلاخره چې کله دی کار نشي کولی یا کورنۍ ضرورت لري بیا دا پیسې ورکول کیږي. همداسې یو څه دي که نه؟
پرته له شکه اصلي مالکین چې دي خلک دي، حکومتونه د خلکو نمایندگی کوي، او همدغه خلک دي چې اجتماعي قراردادونه چې همدغه قوانین دي که اساسي قانون ده او که نور قوانین دي همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه یې رامنځته کړي دي او دا باید دوی نمایندګي وکړي. نو هو دا حق ده چې د دوی له معاشاتو وضع کیږي او بیرته همغه خپل امتیاز یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت لخوا هغه ملي بودیجې نه، البته د حکومت بودیجه هم نه، بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کیږي، او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته شدید سازداري کوي، د دې حق نه یې برخورداره کړي.
بله، اوس که د تقاعد په ارزښت باندې خبرې وکړو، هغو کسانو ته چې غدوی یو څه سپینګیري سوي دي، مېرمنې یو څه سپینسالي سوي دي، یا دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې د کورنۍ غړي مړه شوي دي، ماشومانې پاتې دي، کونډې پاتې دي، په ارزښت به خبرې وکړو. دغه تقاعد د دغو کورنیو لپاره څومره ارزښت لري؟
تقاعد خو ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې د عامو خلکو لپاره اوسطه توګه، یعنې همدغه هیله 40 کاله شاوخوا خدمت کوي، هغه په داسې یو مملکت لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخ وي. نو دا یوه هیله ده د دې هغه شخص چې خدمت یې کړی او مستحق ده دي د هغې کورنۍ ته، او که چېرته یې مثلا پله ژوندی نه اوسي نو د هغه کونډه یې مثلا لورګانې یا اولادونه یې په ټوله کې اهمیت یې ډېر زیات ده. یعنې امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدغه ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي. نو ډېر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده، بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوه تضمین ده کورنۍ لپاره یا د هغه شخص لپاره. ځکه یو کس څلوېښت پنځه کاله خدمت کوي، هغه کمه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره له هغې استفاده کوي، او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي، خو بیا ناهیلي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپلواکتیا تر آخر د عمر یو انسان ته پکار ده. نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ورنه کړل شي ممکن هغه به انرژي ولري او بلې خواته به کار وکړي یو مامور، اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي نو بیا په دې مختل زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده، او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې، د عدالت په تامینېدو کې، د اقتصاد په وده کې، ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې، په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري.
بله مصباح صاحب، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، نو له هماغه را په دې خوا د خلکو تقاعد هم نه دی ورکول سوی. په تېره بیا هغه پخواني نظامي کسان، جنرالان، سرتیري چې دوی په جګړو کې مړه سوي دي، په دې اکله موږ غوښتل د تاسو خبرې هم ولرو.
هو په خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شول هغه د موږ مامورین دي. لکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته. خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري، او د دې له وجهې نه دوی پاتې راغلل په دې مسله کې چې تقاعد دغه کوم حقوق چې دي دا د دې تر څنګه دا هم د یادولو وړ ده چې متقاعدین په ټوله کې په دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې آسیب پذیره قشر ده، ځکه چې د دولت له خوا نه هم خاصه توجه نه کیږي. دغه کم اداره چې د مالیې وزارت چوکاټ کې ده، د خزینې تقاعد، دا داسې قوي اداره نه ده، ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده، او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې د اقتصادي لحاظ نه ورته خاص توجه نه ده شوې، سیاسي استفاده هم ترې شوې دي. مثلا تېر ولسمشر اشرف غني د تقاعد قانون چې کوم و هغه د تقنیني فرمان په ترڅ کې داسې تعدیل کړ چې عمر یې راټیټ کړ. مثلا اصلي عمر د تقاعد پنځه شپېته و، هغه یې تر اته څلوېښتو یا پنځه پنځوسو کلو پورې ورسوه. په دې واسطه باندې د مونږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کړل، او هغه په دغه 2018-19 کلونو کې وشو. نو یعنې دا چې سیاسي استفاده ولا ترې نه چې وی کړل. په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو، هغه کسانو چې باید کال په کال دا حق نه مستفید شوي ول، کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنې بودیجه چې ملي بودیجه جوړیږي هغه کې دې مسلې ته خاص توجه نشته ده. سره له دې چې تظاهرات یې وکړل، ډېر غږونه یې پورته کړل، اما خاص توجه ورته پخوا هم نه وه شوې. اوس خو بیا بیخي حکومتداري کې خود موږ هیڅ هم نشته. حکومتداري د طالبانو وختي په عوایدو کې ډېر تکړه دي، ټکس او مالیې او د پیسو د ټولولو لپاره دوی ډېر ښه تکړه دي، اما بیرته بیا چې دغسې حق لکه تقاعد حق په هغه معینه وخت کې یا کمه اندازه چې قانون ورته په نظر کې نیولې، په دې کې به دوی پاتې راغلي دي او خاص توجه ورته نه کوي.
کله چې داسې یو وضعیت رامنځته کیږي په کلونو یو څوک چې تقاعد کړی پیسې نه ورکول کیږي، بیا که نظام بدلیږي یا هم دغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کیږي، په قانوني لحاظ مثلا دغه دوه کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي، د دوی مستحق بیا کیږي چې بیرته دا ورته اجرا شي ورکول سي؟
پرته له شکه ګوره، دا سیاسي مسایل نه دي، دا یو مدني او اساسي حق ده، باید مستفیده شي. موږ یو ستونزه را پیدا کړل نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځان ته اسلامي امارت وایي، دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته، د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. حق قانون چې د دوی په ګټه باندې وسی هغه ډېر ښه پلی کوي، او که چېرته په ګټه نه وسی نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا که وګړي له اساسي حقوقو محرومیږي، لکه د تقاعد تعهد حق و تجربی ضمانت شتون نلری. یعنی که څوک مراجعه کوي قانون ته، دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښېده. یعنی دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي و چې کوم قانون د تطبیق وړ ده، په کومو شرایطو یا کوم تعدیل پکې راوستي وه، هغه څه په خواشنۍ سره نشته ده. یعنی دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو، له دغې ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کېږي. کسان چې خدمت یې کړی ده، اوس هغه څه چې بیرته باید ورکړل شي، له هغه نه مستفیده کېږي په خواشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع سوي دي، نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې سوي. تاسو څه فکر کوئ؟ دغه چې کسان چې تقاعد کړی دوی ته پیسې نه ورکول کېږي، د شهیدانو کونډو ته یتیمانو ته هم نه ورکول کېږي، دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
ګوره، اصلي بحران منشأ سرچشمه لندغه زینه نیسي. مونږ چې کله وایو یا دا نړیوال چې وایي ټول غږ پورته کوي چې افغانستان د یو شدید اقتصادي بحران سره لاس و ګریوان ده او وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، عمده علت دا ده چې دغه په تېر نظام کې حدود د څه کم یو میلیون مامورین مونږ درلودل، خو هغوی دا سیستم داسې جوړ شوی و چې د معاش تر څنګه یې سوپر سکیل او شل رقمه نور اواید یو لارې ورته پیدا کړي وي، ځکه نړیوالې مرستې وي، بودیجه هم ښه بودیجه وه، مناسبه بودیجه وه. او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و، یو بل نفر به مامور و کار یې کوه. اوس چې دغه تنقیصات راغلل، دغه معاشات یو دم راټیټ شول، بیرته دا حقوق نه ورکول، دغه په خپله د اقتصاد د بحران یو په جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري، ځکه عمده حصه د افغانانو چې مامورین وله دوی له دغه اقتصادي لحاظ نه دغسې بد حالت کې دي. نن سبا خو اکثرا راپورونه وایي چې 90% فقر یا 90% فقر ملګرو ملتونه راپورونه وایي. نو د دغه فقر کم محاسبې ته چې ورشي، یو عمده عامل یې همدغه کېږي چې دوی ته هغه کم حقوق چې دي نه ورکول کېږي. نو کله چې پیسه ورنه کړی شي، خو طبعا اقتصاد په خرابوالي کې تاثیر کوي.
بله، مصبا صاحب، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده په دې موضوع کې خپل غږ نه پورته کوي چې په افغانستان کې نورو مشکلاتو سره، له نورو حقونو سره چې له خلکو څخه اخیستل کېږي، یو هم د تقاعد حق دی. څه فکر کوئ؟ ولې آیا دوی خبر نه دي؟ دوی ته دا موضوع ډېر عادي ښکارېږي که دوی یو ډول بې پروايي ښیي دغو کسانو په هکله چې همدغه تقاعد ته ضرورت لري؟
نړیواله ټولنه په ډېرو مواردو کې د هغه څه چې دوی ګټې پکې نه اوسي اصلا توجه نه کوي. نړیواله ټولنه فقط هغه اولویت چې د افغانانو مګر ټپې نغښتي اوسي هغه نشته، هغه ته هېڅ توجه نه کوي، په هغه باندې هېڅ فکر نه کوي. نو تقاعد حق خو واقعا یو ډېره مهمه مسله ده، ولې توجه نه کوي؟ یعنی طالبان له راتګ سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې همدغه د ښځو د ونډې هغه هم بیرته هغه کوم فشارونه چې باید راوړل شي نشته، د ښځو د کار یا همه شموله حکومت او تروریزم مبارزې ټول شیان په دې مانا چې دوی سیاسي اراده نه لري. دا هغه هېوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیا او دغه خلک د دوی د اهدافو د رسېدو لپاره یو وسیله دي. نیابتي جګړې په منطقې کې د خپل د قدرت ازمایښت او دې تر څنګ داسې خراب اهداف درلودل او اوس یې هم لري. نو په همدې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کېږي، ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي. کوم استقلالیات چې ملګرو ملتونه باید ولري، دغه ساز یو سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې، یا کوم ادارې چې دي چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي او مرستې وکړي په مستقیمه توګه. دا څه نشته، په خواشنۍ سره باید وویل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو د مکلفیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي، بحث وکړي، فشار راوړي. مثلا د امریکې متحده ایالات په دې موردو کې ډېر مثبت نقش لوبولی شي چې که دوی فشار راوړي، دوی غږ وکړي په طالبانو یا په شته حاکمې ډلې باندې چې دې موردو ته توجه وکړي. ولې په خواشنۍ سره چې د دوی د اروپایانو او د ټولو اکثریتو دا موارد فقط د شعار بڼه لري، او اصلي هدف چې د خلکو عامو وګړو ته یې ګټې دي، چې که هغه د ښځو د کار موضوع وسي، که د تقاعد د حق مسله وسي، که د تعلیم وسي، که د هر مورد وسي، نه دی دوی پا اجندا که داده موضوع پا اصلی چی اغا سیاسی را دا پیوستوار ویسی اونه همور تا خاص برنامه داری
علاکه سنگ ازی تاسو پخپلو خبرو که ویل چی اغا کسان چی تقاود کلایا دی شهیدان و کورنه اغا کسان چی مرسوی دی کورنه تقاود تزارورت لری دوی تر بل هر چا زیاد مستحق دی دوی تا باید اقوق وار که ویسی او دوی او دول هیلی عمدا تقاود و عمدا ووز که دیم گو تاسو خبری آوری تاسو دو کسانو تا چه دارت لری چی یا وقت با بالاخره دا نظام بدل سی دی دوی حق باور کول سی یا عمدا نظام با دی دوی پاق باندی نور سترگی پتینه کی چه دارت دوی تا لری مصبا صاحب
دارت خو دوی تا داده چی دادی دوی حق دا گوره دادی حقی او تعریف داده چی حق بطل ثابت ووسی اول خو شتا نظام هم دی ادعا کوله نشی چی دا حقی نشتا دا ادو حق دا دوی خدمت کرده دا پا هر حالت که بله دینا مستفیده ووسی دی حق نا دی اساسی حقوق نا که دی مست حق ووسی دی کار حق ووسی دی هر حق ووسی نه شتا حاکم دلا او که نه هم تیر نظام که پراتون که یا انتخابی نظام هر شی چی رازی د دې حق نه لري چې دا حق له منځه بوسی ځکه دا یو ثابته موضوع ده دا د دوی حق ده او لازم ده چې یو اصل به په حقوقو کې تاسو چې حق غوښتل کیږي ورکول کیږي نه معمولا په عمل کې رسېده کنه تیوري دا وایي چې حق له نهادونه شو رامنځته کیږي د حکومت په ټوله کې دوی به دا حق ورکوي خو په عمل کې به داسې نه ده نو دوی ته لازمه ده چې خپل فشارونه هغه مدني فشارونه چې لازمه دي هغه ریزافکي خپل نه پورته کړي تر څو پورې چارواکي دې ته اړ کړي چې د دا حقوقو ته په معینه وخت کې وروسپاري او حکومت هم په حقوقي لحاظ باندې دا مکلفیت ده چې دا کار باید وکړي خصوصا هغه مشخصه اداره د خزینې تقاعد شده او هم په اخلاقي لحاظ هم په اسلامي لحاظ یعنی واقعا دا خلک د ترحم وړ دي په دو باندې باید زړه سوی وشي دا ډېر محرومه طبقه ده او دوی بل هېڅ چاره نه لري او د موږ غوښتنه ډېره جدي غوښتنه د چارواکو نه هم داده چې دې مسئلې ته جدي پاملرنه وکړي په هغه رقم باندې چې دوی له یو کراچیوان نه دوی له یو دوکاندار نه په همدغو سختو شرایطو کې په ډېره کلکه او په ډېره مطلقه توګه مالیه راټولوي په هغه مغه رقم سره دی په هغه تناسب باندې دی بیرته د وګړو حقوقو ته خصوصا د تقاعد حق ته توجه وکړي ځکه دوی بیچاره دي دوی عمر د خپل خدمت کې تیر کړی ده دوی زاړه شوي دي زړښت ته ور روان دي دوی بل هیڅ لار نه لري خصوصا هغه چې بیا کونډې ترې پاتې دي هغه چې یتیمان لري هغه چې معلوله دي معیوبه دي او بله هیڅ هیله نه لري بله هیڅ چاره نه لري نو په دو باندې واقعا زړه خوږی په کار ده هم له حقوقي لحاظ یعنې په دین او په دنیا د دوی غاړه بنده ده که چېرته دا حق نه ورکوي ورته ستونزه خدا ده چې دا حق دوی ته نه ورکول کېږي دا اوس دغه ډېرو سرو ستونزو سره مخامخ دي کلونه شوله چې د دې حق نه دوی محرومه دي نو لازمه ده شته حاکم نظام ته که دوی غواړي چې د ولس سره هغه کوم واټن چې د هغه لري کړي د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي د مشروعیت لپاره زمینه مساعده کړي نو ولس همدغه ده همدغه بېوزله ولس ده چې دوی دغسې حقوقو ته اړتیا لري نو لازمه ده چې دا کارونه ته دوی اولویت ورکړي او پرته له دې چې په رسنیو کې پرې باندې بحثونه وشي یا د نړیوالو لخوا نه یعنې پخپله دوی ته هم لازمه ده چې یعنی که دوی دغه ادعا کوي چې عمري عدالت نو عمري عدالت خو بل څه نه ده خو دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي او مهمه مسله دا ده چې په مساوي توګه دا حقوق ورکړل شي نو دا خو به ډېره نازواني بېعدالتي وشي چې دوی د خپل د تحریک پورې مربوطه یا کوم دغه سیاسي جوړښت چې ده دوی ته حسي امتیازات ورکړي او بېرته هغو کسانو ته چې په کلونو کلونو حق نه یې محرومیي او بیا هغه ته خاص توجه نه کوي نو لازمه ده چې دې موضوع ته هغه مربوطه اداره خاص توجه وکړي
ډېر زیاته مننه مصبا صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خاله تاسو نه هم مننه مهرباني
درن دوستانو دا و دیونه دی اساسی او بشری حقوق پرونه پرې پرونه کې د تقاعد پاق باندې خبرې وشوه لمو سره ملما و دی حقوقي چارو پو سبحان الله مصبا تربیه پرزه کې چی است الله ممال او ملګری
خالی لاسون دروغ زنا دروغ زنا دروغ زنا دروغ زنا ندس پر لے راوڑن گلونا دروغ زنا دروغ زنا دروغ زنا دروغ زنا راغل خو خالی خالی لاسون دروغ زنا دروغ زنا دروغ زنا دروغ زنا طالب تصویر د گلاب راوڑما تا کوئی چ طالب تصویر د گلاب راوڑما کم دی پے دسروی نو رنگنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راغل خو خالی خالی لا سنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راغل خو خالی خالی لاسنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا در بیات کملو سن دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راغل خو خالی خالی لا سنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا گپ میں پل کی صدقہ شنڈو نہ پاڑونا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راغل خو خالی خالی لا سنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا ندس پر لے راوڑنا گلونا دروغ جنا 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 دروغ جنا
آزادی ملمه
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ میلمه د ځنګړی مرکه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د نن ځنګړی مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده او دای هم د شعر یو برخه وړای نشم توانې نه لرم خدایا ژوند بیخی لکه ډبره داسې درون دی نورې ستړی کړم مټې می خوږیږي ل افات ډکه شپه نه سبا کیږي د مشکل ګړنګ په ژی باندې مزل کړم نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته هر ماښام او هر سهار می په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم دنیا لویه ده خو زړه می پکې تنګ دی د رسۍ سره د غره سر ته روان یم ژوند سکروټه دی سیزی می غورځوم یې بختاجان دلسوز که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شي او د شعر نمونې به یې هم واوري
سلامونه تکل صاحب سلامونه نیکی هیله احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټولو ته مینه بختاجان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی او په حال همدلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي څنګه ژوند کوي کار کوي که نه کوي یعنی دا د خپل ژوند د چې شپې ورځې په څه تیروي په دې بابم راته وایست
تکل صاحب دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه فل حال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغې وظیفه په مخته یوسې نو دغه د ژوند کارونه دي لږه لږه کله کله فارغ او کله کله د بزګارۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت یې مخته یوسې او سړی پکې مصروف شي
د دې وجه چې شعرونه لیکي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي او که په اواره کې مو هم له چا سره د درس په وخت کې د ښوونځي په وخت کې آشنایی شوی وه له کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه وه
نه نه تکل صاحب زه خو د غرونو علاقې یم داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی څه نه دي لوستلي او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ را تګ نه و له مخته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې نو د مشران شاعران به مې لوستل کې هغې کتابونه به مې کتل او بس دا مینه وه چې زه وخت دما تر څو شعر ولیکم نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم تر څو نن سبا ما ته ګوډ شعر لیکم او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې داسې رابطه نه وه اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درسه لرم
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکوي
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب مونږ خو د غرونو کې راستر شو دلته لسیس شته مکتبونه شته البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخې نه مخکې نه نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل هغه ښار کې وظیفه ښه بلله ده او غره ته نه راتلل بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی
عمر ستاسو څومره دی
عمر 25 کاله په شاو خوا کې دا چې فکر نه کوم ما پلار هم به تعلیم چې زما تاریخ لیکلای وي نو پښتانه مې هم کړی دا د په اړه کې خو 25 کاله شاو خوا به وي ان شاء الله
پراتونکو کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته
او تکل صاحب هر وخت دا هڅه کیم د کتاب سره مې مینه دا هر وخت مطالعه کوم ډیر کوم ډیر کوشش مې دا یو ارمان مې دی تر څو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم پنتون وایم خو دلته کې اقتصاد وي نور مشکل وي نو ښار نه وي د غرونو ژوند وي نو ښار ته به ځې هلته به سفر کوي بیا د اقتصاد له نگاهنه کمزورتیا وي نو ډېر ارمان مو د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسېدل نو د پښتو ادبیت مضمون مې ډېر خوښېږي د پوهنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیت شاګردان وي اکثر زه ورسره ناسته پاسته کوم ډېر راته ګران وي زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیت مې لوستلی وای یا به د ټیبل لوستلی وای یا به بل داسې کومه پوهنځی لوستلی وای نو خو بس ژوند کارونه دي نیمګړی پاتې کیږي
دا اوس خو یو ټوټه شعر راتول ولای چې اوریدونکي لمړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي، بیا به نورې خبرې هم کوو.
مننه. لمړی به غزل درته وړاندې کوم. رومانی غزل دی، خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی نو د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي. د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د ډم سره بیخي آسان دي، د ټوپک مار سره به سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوری د آسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوری د آسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازه داسې کیږي چې یار د لاړ شي، ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دا ده چې په چا باندې ویسا ونه کړې، بهتره دا ده چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دا ده چې په چا باندې ویسا ونه کړې، بهتره دا ده چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنګه په امان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنګه په امان پاتې شي. چې د بندا په بندګۍ کې جنت او نغواړې، دل سوزه داسې دي دوزخ کې په ارمان پاتې شي. مننه تکل.
لتا سو ډیره زیاته مننه دل سو صاحب. څو کله کیږي چې شعر وایي؟
تکل صاحب د شعر دګر ته مې چر دنګلی دین په هیګي یاره 2000 سلم کال کې راغلم. 2000 سلم کال په کې د شعر دګر ته او البته په سکرین راخارا شو. ما لدې مخ کې ماته د خپل شعر د معلومات نه راته کې دل دلته اکثر د غرونو خلک یو کنه، ډېر د غرونو خلک چې خوخیوي غنې ډېر خوښيږي کنه، سندره ډېر خوښيږي. البته سندره ډېر اوري، بیا خو خوستوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري. نو دلته مې داسې داسې استاد نه لرلو چې خپل شعر مې ورته وړاندې کړی وای یا داد را کړی وای. بے باور وم په ځان، بے باور وم. بیا د 2000 سلم کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېرې په نوم یو خبرونه و، د اسمت په چا سره مې یو خبرونه وکړه. نو هغه لومړی خبرونه مې و چې خلکو ډېره زیاته خوښه شوله. وروسته بیا ګام په ګام داس مخکې لاړم، نور خبرونه وې. نو د سکرین په شیشه راغلم او خپل شعر باندې مې هم باور راغی کنه، څه خلکو خوښ شوله.
کله چې په ځان پوه شوئ چې شعرونه ویلی شي، یا مو خپل تب ځان سره وکتله او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شعرونه ویلی شئ، دا هماغه 2000 شلم کال و که له هغه مخکې په تیرو کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلی مو نه؟
نه نه، ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شعر نه وایم. البته چې زه شاعر یم او شاعري لویه خبره ده. نو د 2000 سلم کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څنګه از کم از کم شعر لیکلی شم. او دا مې زړه ښه کړ او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر ووایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خپرونه کې زه شعر وړاندې کړم او په ځان به باور وم چې خلک به څه ووایي د شعر کې. د غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي، څه شعر خو داسې هغه نه دی داسې هسې نه چې د شعر بی عزتي وکړم. نو د 2000 شلم کې چې راغلم په ځان څه نه څه باور حاصل کړو.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب، زه په ماشومتوب کې بزې مې تراولې، زه د بزې شپون وم. نو بس ټوله ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله، هلته به مې چې کولې سندرې به مې کولې، پردۍ سندرې به مې کولې، دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپله د ډګر ته راغلم، بیا په ځان پوه شولم کلیوال بندرونو کې د کلیوالي وجری کې به و ما د مشوم و ما بس خلکو کله کله به مسندر خلکو تکول نو بس دا مینا وا چې خلکو لکه کلیوالي په سندرو کې تشویق کړم او د شعر لیکلو کې بیا دمر ډیر د کلیوالو د چا سره مې دمر ډیر نه دی مې وړاندې کړه یا کلیوال ته یا چیرته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالي بندرونو کې کله کله پسې دلمه.
جمن ترنن رزه پوره څومره شیرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شیرونه تاسو ویلي؟
نو دا نو ته هغه مته کل سه پراته ته دا دی نه دایره تمنم څلور سوا پنځه سوا او دا شیرونه او دا نظم به ډیر لیکلای دی نظمونه مې دا سه ډیر نه دي لیکلي خو بیا او اته یا نه دا سه به نظم یې اکثر ډیر کار مې چیکړای دی د غزل په پورم کې مې ډیر کار کړای دی آزاد شعر مې یو دوه لیکلي دي څلور پنځه سوا د سه کم از کم شیرونه او صفه غزل به وي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نا کتاب می تروسه نه دای چا.
تاسو په 1500 شیرونو کې تروسه پورې هم خپل ټولګه نه چاپ کړي؟
نه نه کتاب تکل صاحب یاري ګم د نه غلطي پکې وشي پر اتلون کې کوم کتاب ته د اراده نشته کتاب زر تر زر نه چاپ کوم او نه مې په زر کې د اراده ورته شته تر څو په ځان خپل بواري شم او په خپل شی خپل بواري شم نو هغه وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ یې کړم نه کړم به چاپ تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخ کې شیرونه چاپوم.
د دومره شیرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلې او لیکلې دي دا مو شاعرانو ته ورخودلی نورو ملګرو دوستانو ته یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شیرونو ورخودلی دی دغه نظر مو اخیستای؟
تکل صاحب دا چې زه ډیر اکثر لره وسېګم د ښار لره وسېګم د ډیر ارمان مې دی تاسو مصرانو شاعرانو سره کینم آل تاثیر ورته وړاندې کوم باز ته اوس خو لږ اسانی شو سوشل میډیا فیسبوک شو نو د ډېرو نه نظر پوکې اخله ما د مشرانو شاعرانو نه داسې ډېر مشرانو نه مې نه دی اخستی ډېره اړیکه نه وسره لرمه نو ډېر داد را کوي ملګري ډېر داد را کوي ژورنالستان شول دلته ادبي محصلین شول د ادبیاتو مسلین ځای ځای خلک ډیر دا درکوي وي البته یو بل خبره چې رسنۍ ته راشم کله او په فیسبوک راشم چا سره خبرونه وکم نو اثرونه ډیر ښه چلیږي.
دل سوسب خوست ډیر ښه شاعران لري او یو لوی ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته په مختلفو ولسوالیو کې هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې د افغانستان ډیر مشهور شاعران هم په خوست کې شته لغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ؟
او خوست کې ډیر خپل خولي شاعران دي لوړ لوړ شاعران دي دا چې مونږ او الته یو ټولنه لرو خوست کې د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دا یو ډیر مشاعره لري رښتیا کوو یم بار بار دلته ګروپونه لرو بار بار د مشاعرې نه خبرې ګم نو د چلری وی لخر لره او ما بل مې د مشاهیرینا د تلاینه يم د مشاهیر ته خزه خپل ډیر زم نه بخي ډیر اناست پاستا مې نو دوور سره کړی یو ځل کاروان بابک ته تلاینه ما د چزای بابک خطاب ورته کوم نو هغه سره مې ناست پاستا
مطلب تاسو پیر محمد کاروان دی
او ډیر مې خوښ ده یو ځل ملیدنه هم بختور یم چې یو ځل ملیدنه هم ورسره شوې ده.
دل سوس صاحب یو بل شعر مهم دا اوس را ته وایاس چې اوریدونکو واوري بیا به خپل مرکې ته دوام ورکو.
او تکل صاحب نظم دی د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو په کې واقعدار شي بیا د بل ترې نه فرار شي. زمه تنگ دای دا دنیا کې ظلم ډېر دای په هر چا کې د نفاق پړنګان او مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې لالهاندا بدی او مونږ په خپلو کې پردی او پردای جنگ مو دایره وړای خپل کالت ته لیوانی او هر طرف ته سروګمۍ دي د باروتو پریمانی دي کا جماعت ته کا مکتب دای لګې دلی پریمرمۍ دي د وحدت خبره نشته یو بل مکرکا کیږي د دښمن په لار رواني خو خپل مکرکا کیږي بس پردی ډول تا ګاډیږي دا بوکل او پوهیږي ځوان هوسان د خوند د عذاب باران واری دی ورور ولی دای سر خوړل لای خوشحالی دای سر خوړل لای ورکوای استراب د ژوند بیخی دای سر خوړل لای د پردیو غلامان یو د پخپلو کې چوران یو څو وړیا مو خلق اخلي فارزانو کې ارزان یو ورور د ورور سره اپوزیت چې یو کافر بل مجاهد چې وطن د اشغال شوی بس پخله دا سوغار شي وطن څنګه مخ کلار شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو پوکې واقعدار شي بیا د بل ترې نه فرار شي ورور د ورور سره جهاد کلی ول وطن برباد برباد کلی جنگ خو ځکه نه ختمیږي دا خمار کې امتداد کلی شنه پسلونه سوازېدلې سپین مخونه سوازېدلې هر یو رنگ پیکا پیکا د ټول رنگونه سوازېدلې ګلابونه مو تلاش ول خپل مشران را ته بالاش ول په اغیار باندې خرڅ کړو دا چې روغ دي په سودا شول ګوانډیان را پورې خان دي پنجابیان را پورې خان دي وایا څنګه خپانه شم غلامان را پورې خان دي نه په خپلو کې جوړې ګو د نفرت په بام زنګي ګو مس بس په دا بس چې دا غ زمون خال وی دا سه یو یو بورکې ګو مونږ بایل لا اتحاد د ایران کړای مو جهاد د چې وطن باندې مایان دی بس هغه سړی الحاد دی یو بل نه مراور یو کو جنگونو باندې سر یو ژوند به څنګه خایستا شي ژوند به سره کم سنگار شي وطن څنګه مخ کلار شي وطن څنګه پکارار شي چې د یو په کې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي دریم بایتی دا بندی دا تکل سه رستای باید. جنگ پور کی سوازی دل دی جنگ لکلی ورکی دل دی جنگ بدرنگ دا جنگ دی ورکشا پوتیارکی ووسی دل دی جنگ وخصت تا یاندی والا جنگ نفرت تا یاندی والا جنگ تا جنگ که ووسی دل دی قیامت تا یاندی والا سولا آمن رنائی دا سولا آمن خوشالی دا سولا کر دی گلونو پر مختک دا یابادی دا. سلا کر دای دی ګولونو پر مختګ د آبادی د جنگ سارتورې پښتنې کله جنگ همبورې پښتنې کله په پنجاب کې خیرات غواړي جنگ مجبورې پښتنې کله چینارونه شهیدان شول سره ګولونه یاتیمان شول د غربت په ګرم ازمکه څخه په یبل کې روان شول په هر کلی کې ماتم د څو دوزخ دوزخ موسم دی څوک آرام نه دی سالار دی هر چا سترګو کې نم دی بس پوزان پورې حیران یو بس پوزان پورې حیران یو چرته یو زو چرته روان یو پښتانه یو ترهاګر یو پښتانه یو ترهاګر یو له هر خوا په مونږ گزار شي وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې دا یو پوکي واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي مننه تکل صاحب
لته سو ډیره زیاته مننه دل سو صاحب قدر من اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر بختاجان دلسوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې دلسوس صاحب ستاسو د اشعارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو
تکل صاحب ځان نه پوهېږم بس کله کله چې شعر ته وخت پیدا کړم خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر چې حالات څرنګه ترکامي په هغه ډېر شعر لیکم مینه ته مې هم شعرونه لیکلي دي چې ځوانه شاعري ده نو په وطن مې هم شعرونه لیکلي دي وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالاتو هم مجبور یم
مخکنی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوستې دي دلسوس صاحب په غو کې هم لیدلې دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینه ده هم په یو ډول سره مو سیاست ته یوه اشاره درلوده دا ډېر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې ستاسو او که بس راځي په شعر کې
نو د چې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه چې د شل کاله زمونږ چې څومره عمر دی په جنګ کې مو عمر تیر شو په چودنې کې مو عمر تیر شو تر اوسه هم خلک د غربت سره لاسه وګروان وي او بعض خلکو نه ګیلې خامخا پکې کېږي نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغې ټکو ته اشاره وکړم البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم نه رانه کېږي دا زه رښتیا درته وایم چې مجبور می کی خپل احساس سات می مجبور کی چې تر سو یا نظم او یا شعر د وطن په حالات ولیکم که زه بار بار وایم چې تر سو حالات ترنګلی دی باید سیاسی شعرونو نه البته د ډیر مخ کې نه د اوس وخت کې نه لمسر مخ کې نه د لاس کلا تر سو د سیاسی شعرونو نه ډاډ وکم البته مشرانو هم وایلی دی بار بار د تیرته مشاعره وه هلته مې یو نظم ویلی و نو لږ سیاسي و بیا مشرانو هم وویل زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم.
شعر په خپله در باندې راځي او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا یې لیکي؟
نو که نیت و کله کله نیت چې وکړم چې زه شعر لیکم نه کېږي انیت مې رنګ شي شعر ته جوړ نه وم او بس زه شعر نه شم لیکلی خاطرۍ چې نه وي نو کله کله مې تکل صاحب بېخي چې نیت نه وي نو شاعري راوارېږي خپله خولې ته راوارېږي غزل رانه ولیکل شي بس خبر رانه غزل شي زما څه شعرونه زه خو ځان ته شاعر نه وایم خو البته چپ اصطلاح چې داسې ما د ګډ څه بیتونه ولیکم.
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دلسوز صاحب د اوسنیو د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو؟
هو ما باندې بار بار دا خبره کومه ما باندې اکثر د پیر محمد کروان شعرونه ډیر اثر کی هغه ډیر ګورم د کوز پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما نور شاعران دي د زمون خوست کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما البته څوک چې ښه شعر لیکي ټول ته زه احترام لرم مینه ورسره لرم خو ډېر اثر چې راباندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کاروان ده.
له پیر محمد کاروان او ممتاز اورکزي پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولئ تر ډېره د چا؟
لولم یې ډېر شاعران لولم ممتاز هم لولم او مخکې مې دانش صاحب هم لوستلو او داسې پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غني خان بابا دا هم لولم دا ټول لولم چې هر څوک ښه شعر لیکي البته که ځوان شاعر وي نو شعر زه شعر ګورم.
ډېره زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر. که تاسو نور څه د ویلو لرئ خو وی وایئ همدا اوس یې وخت دی که نور د څویلو نه لرئ نو په پای کې به یو بل شعر هم ستاسو واورو.
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کمه که ستاسو اجازه وي.
مهرباني ارشاد.
تکل صاحب غزل نه یو د غزل نه مخکې به درې بیتونه ووایم چې له هر څه نه بهترې دي کومه یې لګیا یم د خدای سره خبرې دي کومه یې لګیا یم مرغه یمه د ژوند ځله کې ورورو رالویږم د مرګ په لور وزرې دي کومه یې لګیا یم یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راویش کړي بل درک نه وي مرشده په نیمه شپه سندرې دي کومه یې لګیا یم او غزل دی چې زړه کې درته سوال دی بربادۍ کوي توبه خدایا تش په خوله خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا زکه در تسوال د بربادۍ کوي توبه خدایا تش په خوله خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا ورکه کړه دوه مخې ټول د دې دور ملګری دی مخه مخ تمثيل و د دوستۍ توبه خدایا ورکه کړه دوه مخې ټول د دې دور ملګری دی مخه مخ تمثيل و د دوستۍ کوي توبه خدایا خوله به د بل په وینو سره وي لوی غصب به وي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا خوله به د بل په وینو سره وي لوی غصب به وي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا او څنګه یې د مور په شان وطن باندې سودا وکړه او څنګه دومره مینه په روپۍ کوي توبه خدایا مړ یمه د پښو او د لاسو مې دم ختلی دی تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا مړ یمه د پښو او د لاسو مې دم ختلی دی او تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا ستا کوڅې ته تګ د بخته جان دلسوز نور څه مانا منډې د اوبړن کړنګ په ځای کوي توبه خدایا مننه تکل صاحب.
د خوست ځوان شاعر بختہ جان دلسوز لتا سو ډیر زیات مننه چي د ازادۍ میلمه په دې پروگرام کې میلمه شوې. د خوست ل ځوان شاعر بختہ جان دلسوز سره مو د ازادۍ رادیو ځنګړې مرکه اوریده. تر بیا ز احمد تکل خدای پمنې در سره کوم. د خدای خدی وي.
نتر پورت شیل سرپ بنو رنگ شی چیویا نتر پورت شیل سرپ بنو رنگ شی بادارا بادار دغ جنگ دوتن اخیر جنگ شی بادار دغ جنگ دوتن اخیر جنگ شی نتر پورت شی ن سر پاون رنگ شی چیا
ترشنا آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو ل ازادي رادیو واوري.
ಜಾತಿ ಶ್ರೀದ ಕಡಿ ಭಕ್ತಿ ಬಾ ಕವೀನಾ